باز هم بر شما پیشکش میشن. صاحب یک بار دیگه به استودیو خوش آمدید.
دیر از یاتا مننه فرشته نگاه قدرمن دوستان و زما سلامونه و منی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. او پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. څنګه په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو په مکرې د دې سات خبرونو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارد ډالر پور منلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاوه خبرې اترې کړې، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کولی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له اسارت څخه خوشی کړای شوي دي. دا دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې ناوخته په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قوشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال له درکه شوي دي. دی وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول رارسېدلي دي. دا جوچان کوشتې په ولسوالۍ د تیرې دوشنبې او سې شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبان لخوا اسیران شوي دي. دا کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. دا د وزارت ویان نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکی غوښتل په کابل زنبق څلورلارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلی رحیمی لیکلی دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د حسن خیمې درولې وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. د ملي اردو منصبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر کولی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د تندر خلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغه سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل ضرب په هغه لوړ کچ د ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوې، ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی چې دا ډول ګواښونه بیرته ستاسو چچلو ته راستنېدای شي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چچنې ته راستنېدای شي چې مخکې به څوک نه وي چچل شوي. ټرمپ دا خبرداری له هغه څو ساعته وروسته ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به جولای لوم نیټه د 3.5 څخه په لوړ کچ د ایراني مغني کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم د لاسه د 1 میلیارد ډالر په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د سیانمنیدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کم کړي او د زیات من دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کم کړي او د زیان منونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت شمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارد ډالر په اندازه مالیه راټول کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیره د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلین پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلن وای زما لپاره مهمه ده چې ډېری خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم. څو وکړې شم پر روانو دوه اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې پر روانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره ده. میرمن اورزلا واندرلن لومړی ښځه ده چې د دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یونکر ځای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق اوسنۍ رئیس کریسټین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې په دوحه کې د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې خبرو کې څه پرمختګونه شوي کنه په دې موضوع به رپورټ درته واورو. دا به هم واورئ چې که څه هم ځینې چې د ولسمشر یو سلاحکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانیستل شوه تر ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. پر دې موضوع د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر د سلاحکار عبدالحمید هلمندي سره مرکه لرو. په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا چې ولسمشر ورسره څه ژمنې کړې دي ولې نه دي عملي شوي په دې موضوع به له غزنی ریپورت واورو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د سهیل شاهین په وینا دغه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو دوو میاشتو کې ګړندۍ شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سیویلي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوې دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمني د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زدران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دي که نړیوال اروپایي ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دي، دوی باید دخالت پدې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي او ربند اعلان کړي جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لوی زمينه وي.
ولسمي پخواني ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینی سلاکاران او د جمهوریت ریاست ځینی کاندیدان به د قطر او جرمني په کوربتوب په پلان سوی غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انی فاطمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبه او د شنبه په غونډه کې برخه نه اخلي. ولسیوی په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي. هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوشش ګړندی کو، اما دا په واضح او منطقي لار ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنی قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د د موکل په وړاندې پریکړه د بی بنسټه اسناد له مخې شوی. پولنډي سیفومون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د د موکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لوی سرنوالۍ له بیا بیا اړیکو سره سره ځواب ورنکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه د کریم په نیولو نه دي توانېدلي. په اړه یې پام کړی د خان محمد سین رپورټ ته.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفوسیف مون د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobovel FIFA mongta dwa pane sanaduna raklul pa qaziya ki 15 juni di khunumuna sargan nadi yawaze wel shwi chugwa ke Karim par mong jinsi te ra kade FIFA Afghanistan ta nadar agadi malumat nadi tul kadi aw de team lanjuno sare khabari nadi kadi
gesproken integendeel.
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلي دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج یې اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تراوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تراوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
دا هغه د بودو باش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځای نه چې معلوم دی په کې شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغه قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډیره کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. پر دې پروژې څه کم 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموما د شپې لخوا پاکې ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي، که هڅه که هغوی دا انرژي ورکولی چې ستوري کړي. خو بیا هم یو ډېر ښه زیری د صنعتکارانو لپاره چې کلم د ورځې لخوا به یو برق ولري، چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي، 250 فابریکې کاستیویږي 100 زره نفره کار پکې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره شوې، نسی کولای چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکی ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې کتلې نه ده، خو یو شک دا دی چې برېښنا کدي بس تولید کې پیسې ورکړي که بس تولید نه کې پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکی همکاري کړې ده؟
په دې کې خپله د افغانستان دولت سرمایهګذاري کړې ده، تقریبا 14 میلیون ډالر له دې مګاوټ سرمایهګذاري کړې ده، او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دی. د کوالټي ته چې ورته ګورم، چې ما ته دومره های کوالټي نه معلومېدله، د دې چې ما په اطمینان یې راکوه، هغه وخت به دوی ته پیسې ورکول کېږي چې دوی برخه ولري، او دا نه وخت پر ځای ده که چېرته خدای مکړه داسې یې ونه کړي چې هغه شی چې دوی وعده کړې ده هغه لیک عملونه به څوک سره کېږي.
بله، د کندهار د صنعتي پارک دپاره له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کېږي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی سي، او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ته ادامه ورکړي.
برښنا ورلګېږي، نو په خوا کې دا هم له دلته صنعتکاران چې دیزلو په زور باندې تولید کاوه هغوی ته دسه کولی چې همسایه ملکو سره رقابت وکړي. اوس ځکه چې دوی له دیزلو نه خلاص ول، دوی به وکولی چې د دې انرژي نه به کار واخلي، نو زه فکر کوم دوی وکولی شي رقابت
بلڅو څواري پر داهلي بند باندې د برښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله، او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل، ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برښنا د تولید په برخه کې کوم خبر تر لاسه نسو. پر داهلي بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟ داهلي
بند 3 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د داهلي د بندالي شو. داهلي بند سویلی شپږ میاشتې اووه میاشتې ظرفیت ولري، دا وروسته اوبه نه لري. پر هغوی باندې ډېره چکا زه فکر کوم لږ څه مشکله ده، خو دا د چاپي پروژه کراله، او دغه بند کابل د هیکل شلې روان دي. شاله دي پلان لري چې 300 میگاوات دولت پلان لري، 300 میگاوات برق کندهار ته راولي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغل مریضي برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې 1.5 میگاواټه برېښنا تولیدوي. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. په دې اړه مو له ښاغلي هلمندی سره مرکه واورېده. اخوا په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړي شمنې نه دی عملي کړي. دا چې خغلی غنی څه شمنې ورسره کړي ولې نه دی عملي شوي، په اړه له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر ریپورت اورو.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کړي شمنې نه دی عملي شوي. دوی وایي یا خو مرکزی دولت غزنی ته شا اړولې، او یا هم محلي ادارې پښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه عرب ته احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو، نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالر یې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هیڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
جزامه د امیر یم، د بیا رغونې برخه کې هیڅ نه وخت موږ نه درلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو پراخلو، ډېر خلک ځای ولو، هغه ګډ کو بیرته به همداسې جوړ کی. نور خو موږ هیڅ نه وخت نه درلیدلی.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو ترڅنګ یو شمېر کړي ژمنې نه دي عملي شوي. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا ملي یووالي حکومت چې د هیواد د ټولو ولایتونو سره کومې ژمنې کړي بېخي کمې عملي شوي دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ، د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو دغه لپاره به 40 میلیونه ډالر ځانګړې کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي، او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا د اعلان کړي وي، لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې وروسته اعلان کړي وي، هغه نه دي پلي شوي.
که څه هم چې ډېر ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې له سره کار نه دی پیل شوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیم ځای وایي ژمنه په یو ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوي تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځله دي د پیګری د فار دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعده د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړی، زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي، ان شاء الله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل، او په سلګونو کسانو ټپي کې مرجوب لواوښته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
اوس هم دا چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 18 کلن حضور چې د 2000 کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ترامپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ترامپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یوه وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوختي. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالد ترامپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي، خو مخکې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اند سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شاهدان دي.
پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی دی. د هغې افراطي ډلې مشر دی چې 10 کاله مخکې د هندوستان په ممبئی ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو 13 شنبې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني چارواکو د حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي برید تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 30 دوسیې پرانیستي چې د چندې ټولولو له 50 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2018 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې یې 168 کسان وژل سوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه سوي دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حفیظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حفیظ سعید د محکومېدو سبب سي د 10 ملیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی وو. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 کال کې منع اعلان سوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حفیظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستان یې پرون چهارشنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غشتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې سوي دي. دغه بیلتون غشتونکو په بلوچستان کې کور واکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږم ورځ لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي خو د ده په وینا ځینې مسلې شته چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و ښایي په دوه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ خبرې بی نتیجې جی پایته ورسیږي. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کلی اردو درې سلویخ سرتیری د طالبانو له اسارت څخه خوشی کړای شوي دي. دوی نه دي ویلي چې په څه ډول دغه سرتیری خوشی شوي. خو دا جوزجان د امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل دا سرتیری شبرغان ته رسیدلی دي. لا هم یو شمېر سرتیری د قوشتېپې ولسوالۍ له سقوط وروسته نادرکه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي بریدګر مخه نیولې ده او هدف ته تر رسیدو مخکې نیولې. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي وختل په کابل زنبک څلور لارې کې د معترضو وکیلانو خیمه پناه کړې. د افغانستان نن د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه کې د افغانستان په دا مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اته لوبې بایللې نن هڅه کوي د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې چې له ګواښونو سره دی پام کوي. وروسته له هغې چې ایران وویل ضربه په هغه لوړ کشتو ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوې. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې دا ډول ګواښونه بیرته د ایران چیچلو ته ورستنېدای شي. دا پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور وخت راغلی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې تاسو د ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. تاسو موږ ګونیس پروګرام لدی خو مخکې لدی نه چې د پروګرام ته ورشو یو وروستي خبري مطلب راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې ورکولو پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دا کمیسیون وایي په دغه پاڼو کې درغلي او تزویر ناممکن دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه او وایي چې په دغه پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده. تر څو جعل په هغې کې ترسره نشي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومیتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ هم ویلي چې د بایومیتریک د څه باندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی، خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رایدی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکي وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټه او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته مو زه همین هیواد هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د رایې په حق خبرې کوو، دا چې د رایې له حق څوک استفاده کولی شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رایه یې مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپله رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپوه یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي. او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، دی هم ځي د رایه ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکون کې نه ده، ممکن ډېر کسان مایوسه شي.
اوس ولی دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل یې زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له هغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیده خل جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړ، دې ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي، او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رای ورکولو مراکزو ته، د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره د په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسیون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر ده کړي، خلک مایوس شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي، دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي، او هغه دې هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکا، یا بستنی ته رایه ورکا، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایې ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې ده، همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي، ولې دوی کولی شي کله چې د صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دی له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کېږي، اولس ته مسؤلیت راجي کېږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا یې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسیون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بېطرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د طبيعي بوټو او ګلانو په صحي ارزښت پوهیږي؟
دا مرزول لپاره دا د سینې لپاره خدي تو یو، د دماغ لپاره خدي د دوا، د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د درې.
او آیا کلمو د بیلابیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی؟
دې کې د ګلاب ګلان دي، ورسره د بادخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې دې نه موږ چای جوړو، دا مانام بخښ دي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق له غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په آخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنه گیاوې او ګلان لامس او بوی کړل، وی خورل، او د بیلابیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنځ لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن را په دې خوا اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي، خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نه لري او د ناروغیو پر وخت حیرانوونکي درمل ثبت شوي دي، نو تر دې دمه هم خورل دود دي. یو شمیر ګلان سره لدی چې داروی خاصیت لري، په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي. د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي. دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی، د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګل شاه وایي،
په مجموع کې خپل د بوټو څخه اولین ځل خپل په یونان کې، چې یونان خپل په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و د بوټو نه د په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرودی زمان په نورو هیوادو کې هم د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود وو. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یوناني طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې یوه دوا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نورې دواګانې چې دي خپله ده بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله دا طبي بوټي موجود وو، ګلان موجود وو، دې نه خلکو په ساده ډول استفاده کړه. مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړي ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې لکه څنګه چې په کار دی له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسونکی رحیم دغو ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځلې ښه ګل ده چې خشته کلک بیا چکو. دغه مرضو لپاره دغه د سینې لپاره ښه دي، یو د دماغ لپاره ښه دي، دا د دوه د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي. دا د درې اورې دا درې څلور مواد چې دي دا غونډلم دی جوړیږي، چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای هم ښه کې وسر ګل د ګلاب یو مثال د سرسان د سنځلې خشتوی مونږ مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خشتو تریخ دغه شکر لپاره ښه ده. نو همدغسې یې کوو، جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ور نه اخلي.
زموږ په منځ کې څو رقمه خاشه کوهی یا جبلی یا دشتی خاشه است چې ترخه ده. دوه رقمه، یو رقم خري ورته ډیره ترخه ده، یو رقم آبي ورته وایي چې نو کې خوشبو یاده. بل رقم درته وایم سپیرکې دې په دشتو کې کیږي درته وایم، دا درته هم ډېره پایده من شي دي. بله رقم دی درته وایم چې موږ یې دغه بولو بارتنګ یې بولو، دلته نه پوهېږم څه شی بولي، په پښتو موږ بارتنګ وایو. دا دوه سه شش دوایې جوړیږي. او بل رقم دی درته وایم چې تاسو ګل ختمي بولئ، دغه څه هم بعضې بعضې یوناني دوایې سره جوړیږي درته وایم. او بالخصوص دغه ترخي او دغه شپیرکي او کوی سره دغه بارتنګ موږ دوه څخه ډېر کار اخلو درته وایم. ازمون پورتنګ سره ستا کېږي، شپیره ګل لري، بوی لري، مسته داسې ظاهري چندای نه معلومېږي درته وایم. او بارتنګ چې دی هغه هم ګل نه لري، او خپله دا شپیرکي چې دا په دښتو کې کېږي، یو سپین سپین ګل کوي، کوچناک کوچناک. دا مثلا ټوخا د پاره ورلور کو، د قبر د پاره ورلور کو، او په اسلام باندې بد هضمۍ د پاره ورلور کو، یا په اسلام باندې چې ډېر بډي و غواړي څوک خو بیا سارته ارجو بد وي درته نشي زم کړی نه درته وایم. بیا دغه ترخه پر وخره دوباره ناغه هضمه راولي ته ماغه دغه بس ورکیږي.
نو مې اجمل دی، خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلاً د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانه چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
له بوټو او ګلانو څخه یوناني طبیبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یو ځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم سونی سنگ ده او دلته اتاري د دوا ده چې موږ دلته کار کوو. خلک له موږ نه ډېر شیان زیات وړي، تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګلې ختمي ده چې ورته ګلو خیرو دا شان وایي، او چای مکی ده چې یو رقم ګل ده لکه چې چای غوندې دمیږي، جګ فشار لپاره او د وینې غوړ دا شان لپاره دی، او اکثرت نور ګلونه ده چې موږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو، مکس کوو چې داسې بیلابیل مرضی لپاره. البته ګل لالا ورته وایي هغه راوړي دي، سنځلو ګل وړي موږ ده، او ګل ختمي ده چې عام خلک ګل خیرو باندې پوهېږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب دا شان لپاره خلک زیات وړي، انجیرو ګل ده او دی چارمغز ګلونه دا چې زنانه مریضی لپاره داشان لپاره خلک ډیر زیات، مطلب دا سه کوم ګلون ډیر زیات د چتا حکمتي دواګان دي چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات سات لپاره مفید ده، او موږ نه خلک وړي نو مخور ته ګلونه داشان ورکو، خدای ورته شفا ځل ورکي.
صحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو د روی ګلانو او بوټو څخه ډک دی، خو دا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی، ډېره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې. په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول، خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي، چې د بیلګې په توګه د اورزلا کمپنۍ یادولی شو. یاده کمپنۍ له ګل او بوټي څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي. زموږ همکارا فرشته مرسل ورغلی او د اورزلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده، ورته غوښ شي.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل نوی ښار ته د سیو دکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅیږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړیږي. خو یو څه باید تاسو ته ووایم، هغه دا چې یاد دکان د سړک له غاړې دی، نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي. مخکې له مخکې نه بښنه غواړو، په هر صورت مرکه پیلو.
زما نوم اختر محمد دی، د اورزلا د کمپنۍ مرستیال.
زمات نکی دغه الماری خواته به ورسو او کوم سیستاس له ګلان جوړ کړی ک نشدین راته خو دا بخی
ولې نه
دغه اول ویترین کې چې خېدی
دی کې زمنګ د ګلاب چې دغه محمدی ګل یا وطنی ګلان چې ورته وایو، د دې حرکت دی چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت دی پاره دی او د سترګو د رونولو دی فاره. بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې د نمک چای جوړو، دا دی ورسره د سنځلې ګلان دی چې د دینم مکس ټوینه جوړو، د سنځلې ګلان هم دا مانم بخښ دی. زکام دی، نخستنګي او زردی چې ورته وایي یا د میدې دپاره بهترینه دوا دی. دا د دې تر څنګ نور چایونه لرو چې مکس چای موږ ورته وایو، دی کې د غرونو طبي ګلان دی د زول په نوم، دا هم د جیک فشار په برخه کې مهم رول لوبوي.
دا پاکټ بیا په څور په خرڅوي
دلته خو داخل په افغانستان کې زمونږ پروشات چې دی خ دی نسبتا باران تشبیه کوو او نرخونه ډیر، یعنی هغه فایده ډیره کم اخلو. دا یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پورې قیمت لري.
بله، او دا یو ډیر خپل ټوکرې ده چې په وطني باندې جوړه ده، له ګلاب مو ډکه کړي دا دي چل پر.
بله، او دا دي د دکان دی خایست دی فاریا دی سامپل دی ګلانو چې په دې کې ما چولې دي خلک وګوري. هم د مېدې د فارم مفید دی او هم په وجود کې چې داسې بعضي میکروبونه دی د لمن زوري، خو هغه ترکیب او استعمال باید په صحیح طریقه سره وشي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپل تولید کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هیڅ چاره.
چیز آل غم پر
قرر